مه هیروي دا ځل په افغانستان کې د هنرونو او موسیقۍ د وضعیت په اړه خبرې کیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. په همدې لپیل کو د ځوان فکر د دیونې په خبرونه. د خبرونې موضوع مو د ځوانان او هنرونه. د خبرونې کورباز اجمل تورمان او د تخنیک په چارو کې را سره عبید الله عبیدی همکاري کوي. د شان د خبرونې میلمانه مو دی افغان سندرغاړی مبین وصال، د تیاتر مستعد لوبغاړی جاوید عابد او ځوان او تکړه کس محمد انور دانشیار. درنو میلمانو ښه خلاص. دغه شان تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ په تلیفون را سره یو ځای شئ. د تلیفون شمیرې موري 0800 202 155 او 0900 940 15. مخکې تر هر څه راځو خپلو درنو میلمنو ته د دوی د خپل کار په اړه به ورنه پوښتنه وکړو. دوی به د خپل ځان په اړه ووایي، بیا به وروسته د دوی د هنرونو په اړه هم له دوی سره خبرې وکړو. عابد صاحب، په سر کې تاسو کېدای شي د خپل ځان په اړه دوستانو ته معلومات ورکړئ. کله مو د هنر ته مخه کړه، څنګه مو انتخاب؟ تاسو خو په مسلکي ډول باندې دغه هنر وایي، په هنرونو پوهنځي کې شوق او علاقه او د هر څه د کوم ځای پیدا شول، په دې اړه کله سره خبرې وکړئ.
مننه. مکمل نوم خو تاسو ووایه. نو په 1902 کې مې دې هنر ته مخه کړله. تر هغه وروسته د ملګرو هنر پالانو په مټ دې هنر ته نور هم توجه وکړله، او په 1901 د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي ته رابریالی سوم. په 1905 کې له همدغې پوهنځي د تیاتر یا خصوصا د اکټنګ له برخې څخه
مسلکی کسان ډیر کم لرو چې مسلکی ډول باندې کار وکړي. ښاغلی دانشیار، تاثیر خپل ځان پاړه راته وای.
بسم الله الرحمن الرحیم. د کاسه د ژوند پاړه به مې وایم. شاوخوا 15 کاله وړاندې په غیر مسلکی ډول کاسه ته راغلم. په پروفیشنل توګه پینه پوهیدم. یو کوچنی کیمرا و را سره د ځینو خبرونو کوریج لپاره بتلم، چې په همدې جریان کې بیا یو کال په جریان کې د عکسونو په خوند او قدر پوه شوم، او وروسته مې هڅه وکړه چې په مسلکي ډول عکاسي زده کړم او بیا د عکاسۍ هنر ته راشم. او دا تیر څلور کاله مې په لږ څه مسلکي به ورته ووایم یا لږ پروفیشنل عکاسي مې شروع کړې ده او پکې لګیا یم.
ما اوریدلی دي چې تاسو په دې برخه کې ځینې جایزې هم ګټلې دي، که د هغې په اړه راته ووایې.
هو، ځینو نړیوالو مسابقو کې مې هم ګډون کړو، چې متاسفانه هلته مې چانس نه و پیدا کړی، خو ګډون هڅه مې کړې وه پکې. او د هیواد دننه مې دوه درې مسابقو کې ګډون کړی، چې په ځینو کې مې جایزې اخیستې دي. او د افغانستان د عکاسۍ ملي مسابقه وه، په هغې کې هم زما یو عکس جایزه واخیسته. د افغانستان د کال غوره ورزشي عکاس کې هم دویم مقام مې واخیست. او همداسې بس اوس هم هڅه کوو، لګیا یو ځینو مسابقو ته او نورو خارجي رسنیو ته عکسونو په برخه کار کوو.
ډېر ډېر مننه وصال صاحب. اوس هم ستاسو ور دی کېدای شي تاسو هم دوستان خو ډېر بلد وي ستاسو غږ سره، ستاسو سندرو سره، ولې بیا هم که د ځان په اړه یو څه معرفي ولرئ.
ډېره مننه ترمن صاحب، ژوندي اوسئ. تاسو د بلنې نه ډېره مننه کوم. مبین وصال هم اوس زه پوهېږم چې تاسو لکه معرفت کو وختي. نو بس ترمن صاحب، ستاسو په خدمت کې مهرباني کړه، سوال وینو انشاءالله.
بله، موسیقي مو څه وخت نه شروع کړه؟ مسلکی مو شروع کړه؟ چا سره ګوړه مرته کې خوشاګردي مو کړه؟ که څنګه شوق څنګه در سره پیدا شو په دې اړه؟
ترمن صاحب، زه د وړوکوال نه موسیقي سره آشنا وم، مینه مې و سره، محبت مې و سره، او بیا د خپل کور نه سره پلاجان مې و سره، زما د کور نور غړي ترونه میرا سره ډېر هلې ځلې وکړې. بیا وروسته شخصي استادان هم لرم، ځکه چې یو کار کوي نو په صحیح مانو هغه کار کول خوي زما په فکر. نو تر اوسه پوریم کار کوم، اوس هم شاګردم او بیا هم کار کوو تر مونږ سپتر خو
موسیقي ته خو ورسته هم ورشو او ساس په خپل غږ د خده چې نن باجه هم شته او زمزمه هم تاسو نه ورو ولزه فکر کوم ک په سر کې هم یو سره اوریدونکو لپاره مول لري مونږ لپاره په اخر کې هم یو زمزمه ورو که اوس یو څه ولري دوستان
ساسو په اجازه ول نه ترمن سپ د غنی خان یو کوم غزل لته لک به زمزمه کنه تاسو مخکنه خو علي موسیقي صرف یو ارمونیا ده تبلا یار ردم هم نشتا خو بیا هم بخنه بخنه غواړم
او دا په دری کې دغه د متل غونډه دی وي کار مسالم کنه لاف بی بی میزنه نو خبره ده چې سندرغاړي کله دا کار ورسره د موسیقي آلات کې نو اوس په ګورو چې بی بی زوره وره ده کوم مساله زوره وره
مهرباني ترمن سپ تاسو په مخکې
سرگود جانان کی زمخ کلی جہانو ندی وادخل دنیا زوگے استاد دنیا نیما سرگود جانان کی زمخ کلی جہانو ندی وادخل دنیا زوگے استاد دنیا نیما گورد فقیر کچکول کی تاج د سکندر پرو دے گورد فقیر کچکول کی تاج د سکندر پرو دے زیمت سخیانو زیمت سخیانو د شمانو گدا نیما وادخل دنیا ز اوگستا د دنیا نیما سرگود جانان کی زماخ کلی جہانو نا دی وادخل دنیا ز اوگستا د دنیا نیما وادخل دنیا ز اوگستا د دنیا نیما
مننه کور ودان ساده تر دې سندرې ورسته وزه دې شیر تراشم چې زه په تصور کې تصویرونه جوړوم او دا زما هنر دی دې هنر کې څنګه ښکارم دانشیار صاحب ته راشو چې هنر هم دار چې تصویرونه جوړوي دانشیار صاحب نن سبا په افغانستان کې د عکاسۍ هنر په کوم حالت کې اساس باندې په نظر خصوصا ځوان نسل نن سبا د دغه هنر سره علاقه زخته ډیره شوې وه او د هغه وخت نه ورسره موږ ترقی کړی دی پرمختګ هم کړی دی چې لستوني کې وملاس نه یو سوسه کسبل ته مخامخ ناسو سلام په حالت کې لکه د کندې زوی سریال کې چې عملا نو دیدل کړه دغه فکر کوم پرمختګ ډیر شوی دی ورس پور نور هم پرمختګونه روان دي
د خوشبختۍ زیاده چې په افغانستان کې قسم په نړیواله کچه هغه حدود ته نه رسیدلې هغه عمر چې باید په کاسه کې پرمختګ شوی وي خو په تیرو سو کلونو کې د هیواد ګوټ ګوټ کې دا کاسه هنر که په مسلکي ډول نه ده په غیر مسلکي ډول خلک دا کس په قدر پوه شي او کوشش کوي چې عکسونه واخلي په مرکزی سیمو کې په د ځینو ولایتو په مراکزو کې زه اکثر ځوانان ګورم چې په یو ډول نه یو ډول دا کاسه هنر ته راغلي دي کامرې اخیستي پیسې د یو بل کاسو کورنۍ د غړو نه راخیستي حد اقل هغه نیمه پروفیشنل کامرې اخیستي دي او کوشش کوي چې په دغه برخه کې ځان ثابت کړي راووځي کار ته عکاسۍ دپاره اوس په افغانستان کې چانسونه هم زیات شوي دي ورکشاپونه هم زیات شوي دي درسي سیستم هم پکې پیدا شوی په پوهنتونونو کې هم د هنرونو په پوهنځیو کې د عکاسۍ برخه ځانګړي تدریس کیږي همدا کارونه دي همدا د ځینو عکاسانو عکسونه دي چې نور خلک تشویقوي او راضي دي هنر ته نو د نورو کلونو په پرتله او د سیمې د ځینو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د عکاسۍ هنر ښه رشد کړی او ځوانان ځوان نسل ورته ډیر کار کوي او لګیا دي پکې
ډیر ډیر مننه دانشیر صاحب دغه ځینې دوستان خپل عکسونه په یو پروګرام په واسطه باندې فوټوشاپ چورته وي فوټوشاپ کوي کنه دا ما غونډه چې څه بدرنګي داخل نو تاسو نظر باندې د څومره د تصویر اصلي کیفیت ته زیان رسوي
دا کاسې هغه نړیوال اصول دی چې په کې پاکس کلاس وحل نشته هغه څه چې ته باید په فوټوشاپ کې جوړ کړې هماغه ټول امکانات ته کامره درکوي د رنګ تنظیم د نور تنظیم نور د چوکاټ جوړول دا ټول ته په کیمرا کې تنظیموي شي. دا پروفیشنل کیمرې د امتیده لپاره جوړې شوې دي، بخصوص بیا څوک چې په خبری برخه کې کار کوي، ډاکومنټریانو برخه کې کار کوي، د نړیوال رسنیو سره کار کوي، په هغې کې نو موږ به ورته وایو چې شین کفر دی پاکس کې فوټوشاپ کول. او که چیرې دفترونه پرې پوه شي نو په هماغه ورځ دوی خپله وظیفه د لاسه ورکوي، ځکه هغوی په دې برخه کې ډېر اساس دي. ځینې وکسونو چې نړیوالې جایزې اخیستې وي او څو کاله وروسته بیا ټیکنالوژي او د دې په اساس ادارې پوه شوې چې دغه عکس کې ډېر کم لاسو حل شوی دی، هغه جایزې بېرته لغوه شوې. تر دې حده په عکس کې د فوټوشاپ کار کول اساس دی او مشکل جوړونکی دی. خو بیا یو بله برخه د عکاسۍ ده چې هغې ته هنري عکاسي وایي، هغې کې بیا تر ډېرو برخو پورې عکاسان خپل تخلیق کوي، یو شی اخلي بیا هغلته نور په فوټوشاپ کې ورسره یو څه کوي. هغې کې دو عکاسان اجازه لري، خو بخصوص په پروفیشنل عکاسۍ کې چې نیوز او ډاکومنټري او ډیلی لایف دا برخې دي، دلته عکاس هیڅ ډول صلاحیت نه لري چې پاکس کې د عکس د اخیستو نه وروسته لاس ووهي. په ځینو مواردو کې ځینو ادارو د پالیسۍ پورې فرق کوي چې هغوی تر ډېره کم اندازه پورې، یعنی په سلو کې 1% دغه امکانات ورکوي، هغه ماغه عکاسانو ته دا اجازه ورکوي چې هغوی پوهیږي تخنیکي خلک وي او په دې پوهیږي چې زه څومره نور زیات کم د عکس یا څومره کم کم یا څومره د عکس کې لاس ووهم عکس خرابیږي نه، ته هغه عکاسانو ته دا اجازه شته. فوټوشاپ مکمل بند نه دی، موږ د فوټوشاپ نه یوازې دا مفهوم اخلو چې په فوټوشاپ کې عکس جوړیږي یا یو ساحه اضافه کیږي پاکس کې یا رنګ نور زیاتیږي، نه. هر عکس چې کله عکس اخلي دا یو ځل فوټوشاپ ته ځي، د دې لپاره نه چې پاکس کې د لاس ووهي، د دې لپاره چې دا عکس وزن راکم کړي تر یو اندازې پورې، ځکه ځینې ادارو ته په لوړ کیفیت کې عکس لیږل نه کیږي، هغوی خپله دغه کړي. دا عکس کراپ کول یا د ځینو برخو قصولی چې یو سنډه یا پاس نه یا لاندې نه په تخنیکی ډول، دا د عکس صلاحیتونه دي چې پاکس کې کوي شي. د عکس ریزولوشن کمولو دا شیان شته، هر عکس سره باید په کمپیوټر کې فوټوشاپ وي، خو دا په دې موخه باید نه وي چې د هغه د عکس هغه کوم اصلي حالت چې دی هغه پرې تغیر کړي.
ډېر ډېر مننه دانشیار صاحب. عابد صاحب، تاسو راته ووایي نن سبا د سټیج هنر په کوم حالت کې دی، او دغه شان ځوانان نن سبا څونه حساب پ کېدلی شي چې مثلا د تیاتر هنر یا مثلا د سینما هنر، که څه هم د سینما یو بل بېله بېله څانګه ده بیخي، ول بیا هم کسان چې په تیاتر کې هم کار کړی، ما ډېر ځل لیدلي چې دوی هم په فلمونو کې په سینمایي فلمونو کې کار کړی دی. تر کومه پورې موږ کولی شو دغه تقریبا ډوبه شوې کښتۍ بېرته له دغه حالت څخه راوباسو په ځانګړي ډول په پښتو برخه کې؟
پر ځای سوال دی، تیاتر چې څنګه شایي باید پر سټیجونو وړاندې شي، کوم موضوعات چې باید راواخیستل شي د ټولنې د فهم وړ وګرځي او د ټولنې لپاره ګټه وکړي، لا تر اوسه له بده مرغه په مجموعي شکل موږ د تیاتر په برخه کې دغه تشه نه ده ډکه کړې، خو له بده مرغه او له بده مرغه په پښتو کې خو بیخي نه ده ډکه شوې. څنګه چې شایي مخکې د شاه امان الله خان په وخت کې چې تیاتر په څومره اندازه کې قوت درلودی، نندارچیان او مخاطبین یې څومره ډېر ول، او لوبغاړي څومره قوي و، څومره ښه موضوعات یې ورته انتخابول، لا تر اوسه موږ هغه ځای ته نه یې رسېدلي. دا په زموږ بدمرغي، خو بس حالات داسې ول. خو یو شی چې تاسو ته او اوریدونکو ته ډاډ ورکم، هغه دا دی چې نه دا چې د دری برخه قوي سوې ده په داخلي تیاتر کې، پښتو برخه هم شکر یو اندازه قدر یې قدم اخیستی دی، او انشاءالله په دغه برخه کې به مخ ته ځي. خو یو شی چې زه خپله د تیاتر په برخه کې چې زه د دې کمی سره مخ کېږم، هغه دا دی چې موږ مکلف یو، یو ممثل د پښتنو یو ممثل مکلف دی چې هم ممثل و اوسي، هم لیکوال و اوسي، او هم ډایرکټر و اوسي، او هم سنترا و لایټ مین و اسلام میوزیک مین و اوسي، چې دا زموږ په برخه کې سخت ډیر کمی دی.
ولې نه فکر کوي چې په نورو برخه کې دا اشتاسیات کړ په دې برخه کې کار نه شوی؟ موږ خو هم خدای لیکوالان زخت ډیر لرو، مثلا په تخنیکی برخه کې څنګه باید یو مسله حل شي؟
خبره داده چې یو تعداد ډرامې چې لیکل سوي دي یا په دومره عالي تخیل لیکل سوي دي چې موږ مواد نه ورته لرو یا دومره مواد غواړي چې موږ هغه سټیج چارې نه لرو او یا هغه موضوع اوس تر وخت یې رسوې ده د مخاطبینو د خوښې وړ نه ګرځي. یو ډرامه لیکوال باید ځکه ممثل هم اوسېږي چې دی د سټیج پر سر د اجرا حالت هم وسنجوي. داسې نه دی چې موږ ډرامه ولیکو دا ټول پر سټیج اجرا کړی سو، ځکه ځینې داسې حالتونه راځي چې هغه نسي انځورولی خو که په لیکنه کې راغلي نو څه به کوي. نو په دغه وخت کې موږ مجبور یو چې یو څه لاس وکړو، خو د تمثیل په قانون کې موږ لاس نه سوالې دی، لیکوال په لیکنه کې لاس نه سوالې. که لاس ونه وو نو د یو حالت سره مخ کېږو، نو مجبور یو بل ممثل چې کوم حالت درکوي چې هغه حالت واخلي، هم موضوع واخلي او هم پر موضوع باندې ډرامه ولیکي او هغه ډرامه بیا جذب کې په خپل وجود کې او دا په خپل ټول ځان باندې حس کې او دغه حس بیا لیدونکو ته ورسي. دا نو بیا ډېره سختېږي. نو په دغه حالاتو کې موږ له دغه ستونزو سره لا تر اوسه هم مخ یو. یو شی چې بل دی هغه دا دی چې د مخاطبینو سخته نیستي ده. دا صحیح دی چې خلک مینوال دي، خو مینوال خو په هغه صورت کې راجذبېږي چې یو ممثل د دې موقع ولري چې دی ډرامه ولیکي، دی ډرامه تمرین کړي او بیا یې وړاندې کړي. دا دواړه به وسي، ډرامه به ولیکل سي، تمرین به سي. کومه دې دغسې یو سټیج، کومه دې دغسې یو لیدونکي چې کښېني او په هغه کیف چې یو ممثل زحمت باسي په زرز دره د وجود یې درک کوي او په هغه درک په نیمایي بلکې په درېیمه حصه یې لیدونکي ورسره واوري او ویې ویني. زه یو شی درته وایم، زه خپله د تیاتر ممثل یم. زه چې کله سټیج ته پورته کېږم د لیدونکو لید، د هغوی سویه، د هغوی د ناستې نظم، د هغوی تشویق مستقیمن پر ما باندې تاثیر لري. دا که منفي وي که مثبت وي، خو زیات وخت کوشش کوم چې دغه حالت ته خپل ځان ورایله نه کړم بلکې خپل تاثیرات پر دې واچوم. خو په منفي حالاتو کې ډیر وخت داسې راځي چې کله یو څوک غږ در باندې وکړي، په هلمند کې د جاسوس ډرامې یو پاراګراف دی چې پر ملي عسکرو باندې یو انتقاد دی. په دغه وخت کې د څو عسکرو غږ سو، وایي ویل چې دا څوک دی، څه وایي، کښته کې د سټیج څخه. دې خبرې پر ما مستقیم تاثیر وکړي. د ډرامې د اوج نقطه، هغه نقطه چې د ډرامې وروستۍ لوړه څوکه ده، اول ته باید انفجار وکړي د احساسات د خلکو، زما سره هغه نقطه پاته سول، ځکه زما ذهنیت به سره
ډېر مننه ځای لري چې دلته د تیاتر د برخې په ځانګړي ډول د پښتو تیاتر د بنسټیز ښودونکي روح ښاغلي ارواښاد جان محمد پلار روح ته هم یو دعا وکړو. روح دې ښاد وي. ښاغلی وصال، تاسو ته نو به دا پوښتنه وکړو چې نن سبا د دې سراسره چې ځینې ځوان سندرغاړي سندرې وایي، د موسیقي هنر ته کار کړی، ولې بیا هم هغه کیفیت چې پخوانیو سندرو کې و؟ البته ما دغه نه دی چې ماته بد بد راونه ګوره، اوریدونکي وایي چې پخوانی کیفیت چې هغه نشته. مثلا یا خو سندرې مثلا یو څه هغه وزن او کیفیت راټیټ شوی. مثلا پخوا به یو سندره ویل کوله کېدله چې بعد له سبا یار ته مې ورشه سلام ووایه چې له هر او اوس وایي چې سمه پته سه یې چې نه سمه پته سه. که نه هغه د موسیقی د کیفیت د شعر او د خپل ساز او آواز او مثلا د هڅ کې یو داسې پرمختګ نه لیدل کېږي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
اصلا کې تورمن صاحب د مخکې په پرتله اوس ډیر کار کېږي. یعنی دومره زه چې اوس فکر کوم دومره پوهه چې اوس څوک حاصلوي تقریبا ډېر استادان اوس دومره پوهه لري، راګ راګنې نه خبر دي، په هر ټاټ په هر سور په هر تال دوی خبر او کار کوي. یعنی دومره پوهه مخکې نه وه، کوم ډېر کم وه. اما دا تاسو چې وویلې چې په دې کې مشکل دغه ده چې هغه مخکنی لذت یا خوند نشته پکې. هغه تورمن صاحب
خدا چې دا سره ملای کې نه مانی
ولی نه تورمن صاحب بالکل دا هر وخت مانم د دې په هر وخت کې رسنۍ کې پښتنه شوې ده. تورمن صاحب مسله او بل سم ده. بغیر د اړای موسیقي نه بغیر د موسیقي نه د مخکنی خوان پېڅ شي کې وسته نه پاتې کتا سی وګوري
نه وای چې تر ورې دنګه کې مخ نه خوان نه
ورس پر تر ورس بیا هم وایم چې کار وز ډیر کیږي خکیږي خو لیکن هغه مخکنی خوان لذت چې په ساده وو کې دومره وس په دغه ډیر څه دوی کار ډیر څه دوی کوي دومره خوان پکې وخت نشته نو بس نه پوهیږم چې دا به د حالات وجوي تورمن صاحب نورم خاص کر ټول دنیا کې امر اختیار چې مخکې موسیقي خواند یو صرف یو تبلا یو رباب او یو هارمونیا به خو دومره خواند پکې وو چې بیخي اندازه نه زیات اوس تاسو وګورئ کله ناکله که پروګرامونه تلر شي نو پوسټری باندې ځای نه وي د هنرمندانو ډېر دومره یو کار بلم ده تورمن صاحب زما په فکر هنر لږ بېقدر شوی ده یعنی مسلکی د هنرمند چې څوک ده هغه ډېر لږ دي او دغه بازاري هنرمندان زیات شوي دي بیخي یقین په خدای وکړه تورمن صاحب کله ناکله زه چاته نشم ویل چې زه هنرمند یم اسې بس ځان یو شرم وکم ځکه چې یو شی ډېر شي نو بېقدر شي بېخونده شي
نه نه انشاءالله ستاسې قدر خو یې خلکو سره شته وایي قدر زر زرګر بداند قدر جوهر جوهري هغوی چې واقعا کار کوي د هغوی قدر خلکو سره شته قدرمنو اوریدونکو ورزو ستاسې تلیفونی اړیکې راخلو یو ځل بیا هم د تلیفون شمیرې اعلانوم 0972 1555 او 0992 1515. یو اوریدونکی را سره د تلیفون په کرخه ریدا بر واخلو. بله مهرباني وکړئ څوک لکه مزایا
سلامونه
څنګه تاسو
او پانوتا
پرنسپل کو وعليكم
السلام درې پلان دې
پکې اوله. مهرباني وکړئ ستاسو غږ ډېر ټیټ راځي نه پېږم چې څنګه
وسانګه شو
وسلګ زره خښه مېرمنې
انې زماده موبین سرور نه دا پښتنه ده انې یو تن خشیر به خاموسی تی به ور سره انې خبره یو کته به خسې یي ولا بد مرغه د بازي هنرمندانو انې دغه سندر هم د سیلګ پند کړې وې شرمولي چې انې دیو سره دا نه تاګانو ولا دا ولې راولي چې یو خو خسته دی به خبره انې دې ځان ساګری و سره راولي انې هغه به دې له دوه ورنې کیږي هغه دې اورېدو ورنې کیږي زما دې دیونه
پاورېدو که پاورېدو خو نه ساګری نه ښکاری به نو
نو کې نه خو دا هه دا چې دې دا کی بس انې هغه دې بیا دې لارې کې کمپیوټر او تمو به دوتا یا د تلویزیون ته لارې کې دوی په دې بیل هغه بس دا نه ساګری خو ته به بیل هغه کیږي هغه به دې اورېدو یا دې ته دو ورنې دونه دا خینه یو ټول نورمندانو نه چې خیر دی سندره کوي خص زه انتخاب وای او دا چې دا نه تاګری مله ولې تی بیا یې څوک زموږ تاسو خو
نه بیا څوک نه ګوري بیا مننه کور ودان ژوندی اوسې د پښتنه ان شاء الله وصال سره جواب کی یو بل اوریدونکی هم را سره پلی کرے بلې مهرباني وکړي بلې ازادي رادیو ده مهرباني
څو ځله یې ساده مې په ور نه وای په ځوانې کې باندې رنگ داسې تور نه وای اشکل د ماشوق مخته کتل په دنیا کې کده مې نه په ور نه وای بل عظمت او عظمت ور ما ته سلامونه
تاسو ته کوم مننه جار سم ژوند یو سي مهرباني وکړئ خپل ځان راو پېژنه
کاری صاحب پښتون یو ساسې دایمه
هم کاری صاحب پښتون خرغ لاس مونږ خو ستاسو غږ پېژنو خو د اوریدونکو لپاره بیا ځلې پښتنه کوو مهرباني وکړئ کاری صاحب
تشکر مننه ډیر سموزوم ټاکلې ده ما په بار بار ویلي چې ځوانان په کار کې نه کې کتور چلی يم ځوان دی کده ورندارې ننګ کې يم ځوان دی که قلم چلی يم ځوان دی او کدا یند نسل خدمت کې يم ځوان دی خدای دې ځوانان ته قوت ورکړي چې خدمت وکړي او خدای دې موږ راکيم ته قوت ورکړي چې ځوان نسل ته کار وسماري تر عمومي نظر به تیرې زم ما تورمان صاحب زموږ د ځواني دور خوشیر دی دا ام دانشار څخه پښتنه داده چې د پندونر په اړه کې خبره کوله چې د دول ما په نړیوالو مسابقو کې برخه واخیستل خو اما چانس په لاس رانغی ولی چانس په لاس رانغی هغه تر تاسو په درایت کې پورته وو او که تاسو در سره وسو دا پښتنه نه ده او دا دوام یې مل چې تاسو ول موسیقي والا دی دغه زموږ ازادي راډیو موږ په شخص نو سوره دلې نو نه را صحیح چې څنګه نه
مبینه
پښتنه دی
بله مبینه سال سه مر بینه بدی
استاسو د موسیقي والا نه علم چار څوک دی دا غفین پښتنه داده چې د کوم شاعرانو شعرونه ډیر ویلی او اوس غدا د صوفي بابا د عادل صوفي بابا واقعا واقعي صوفي بابا رحمان بابا مبارک شعر او زمور واقعا خوښ شو د د نور شاعرانو د کوم شاعرانو ډیر شعرونه ویلي دي او د پخوانی موسیقي کې ولی خواندو پخوا خو دا شډوګان هم نه وي دا کمپیوټرونه هم نه و دا سبولتون هم نه و هر سړي به خپل په ژبه موسیقي ویل ولیکن اوس فکر نه کوي چې په موسیقي باندې په موسیقي کې ژبې راګډي شي چې دا موسیقي بیا خوانده سو او د کوم شاعرانو شعرونه ډیر ویلي د کوم شاعر شعر خوښیږي
ډیر ډیر مننه ښاغلی قاری صاحب دا پښتنه خو به زه ځواب کوم مبین وصال ده رحمت شاه ساحل ډیر شیرونه وای ما چې ورنوریدل خو بیا دا خپل مرته جواب وای بل اوریدونکو هم پلی کړی دا به هم راخلو بلې مهرباني وکړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فضل هادی ورداګ ما لچک ول سوالینه
بلې ورداګ سه مهرباني وکړي
پرمونسه
خې جوړ بخیر مانا کور ودان ژوندې وسی امر خدمت سه څه نظر لری کوم پښتن لری
مننه ژوندای اوسه نو ما رادیو نه دارو دلې کوم بلګ په باندې پوي کې په موضوع باندې
ګوره سړی رادیو نه اوري کنه د دوهم دریم دوهم دریم ځل د اشتر رادیو نه اوري به موضوع ما نه پښتنه کوي
ترمول ته بار واسه نه ډیر هغه کوي
دا څنګه مت چې ناس دی دا دغه د جاوید عابد صاحب دی دا د تمثيل د هنر ډیر تکړه لوبغاړی دی او د تمثيل د هنر په اړه پښتنه یو کې دا شان دانشار صاحب خاکاس دی دغه د اکاسي د هنر په اړه پښتنه یو کې مبین وصال صاحب ځوان سندرغاړی هغه سره د موسیقي د هنر په اړه خبرې وکړي وسترته وایې ته په کوم هنر غږیږي سره او څه پښتنه لري
ترمون سب وقیان نو دو در سرانوس پر ملمات هم دیر سالومون او دیر خار هر کلای ورطا بیاس خدا که اوگلی که دای دی جور و روگوی نو زا دای او یار دی چی دیمو دتاسه پر جامعه که دست یوچو کوی چی آغا خدمات دی جامعه دی پارا وکا او دی دون دی دا غمبی و سیلی نسل دی پارا یو خدمات وکا نو زا پا دیر دای او یار ما خدا دی وکلی چی نورم خدا پا دتا پا دیر لیار که
خور ودان
دمو به دوست نظر پختنه دا د جاوید سم نه دا پختنه دا چې په دې لیار کې د چا در سره ډیر مرسته او همکاري د چا ودر چې په دغه لیار کې ډیر همکاري د سکرې وتر
او که مننه کور ودان اول باندې جاوید سم نه شروع کوشي سب پختنم به هیر نشي عابد سب وي په دې برخه کې د شام کاری در سره ډیر و چا در سره همکاري وکړي چې اونر کې دومره وزل دي
مننه همکاری خود د حالاتو ده همکاری خود د وطن د فرد فرد ده همکاری خود د وطن د کانه او بوټي ده او زما د وطن د جوړ محل تراجدي ده خود دې تر شا چې زه دغه هنر ته سو کړم د هنر ته را واستلم او دغه هنر را وځلاوه ډېرې ملګری دي خو حکمت لا سرک په لومړي ځل سټیج ته راپورته کړم شاه محمد یارمل می ملګری وو او په دغه برخه کې زما ډېر خواږه ملګری محمد یار ریار په دې برخه کې را سره همکاري کړې ده تشویق کړی یم او همداراز د هیواد هر هغه هوښیار په هنر باندې پوره انسان زه اکمال کړم او لا تر دې مهاله اکمال یم
ډیر کوله او د هنرونو پنځه کې چې کله ذکر کول ممنون مقصودی صاحب هم در باندې سات لودو کنه او سینما برخه
او استاد خو سینما کې او زه تیاتر کې وم ساتونه او رښتا مو ډیره
ډیر خدای شهر صاحب تاسو ولې وایي چې د نړیوالو مسابقو قاری صاحب چې تاسو چې ما د ګډون چانس لاس نه شو کړل مشتسون زڅو
مسابقو کې ګډون کړي خو هغه کوم چې ما هدف و یا دا کوم مسابقې ګټل وغه مې نه دي تر لاسه کړی علتونه ډیر دي یو خدای د چې په زما کم تجربه تو په نور نړۍ کې بخصوص هغه مسابقې ته د ټوله نړۍ نه 300 کسانو ګډون کړو چې هغه کې د سیا کسانو چې دیش کاله 300 کاله کاری تجربه لرو دا موضوعاتو باندې حاکم وو امکانات ډیر وو یو مسله دا و بل مسله دا و چې موږ د نړیوالو مسابقو سره ډیر آشنا نه یو څنګه ګډون وکړو سره کوم ورته لاسرس پیدا کو یا هغه پروسه څنګه پاس کو ځینې د ګډون د پروسې تخنیکی ستونزې مې چې هغه کوم لږ مشکلات خو هغه بیا حل شو دا زما لپاره د اندېښنې خبره نه ده چې زه ولې هغه مسابقې کې ګډون کې نه شوم بلکې زما لپاره دا هم د ویاړ ځای ده چې هغه مسابقې ته چې د نړۍ د ټولو هیوادونو نه 300 ټاپه کسان ګډون کوي او په هغه کې زما نوم هم راځي دغه د یو افغان په هیڅ ماته غټه خبره ده ځکه افغانستان کې د عکاسۍ په برخه کې د نړیوالو مسابقو ته نړیوالو رسنیو ته لاسرسی ډیر مشکل دی بیا په خصوص هغه عکاسان چې سلور کال پنځه کال کار کړی بیا نړیوالو رسنیو ته ورسیږي بیا نړیوالو مسابقو کې ګډون وکړي دا یو څه ستونزمنه وي خو هغه تیر کال مسابقو وزارت مين کې کال نورو مسابقو ته او نورو زارو ته پلانونه لرم ګډون وکاو او ما ته بنه منو
مانا نکور ودان دانشی هستیم مثال سیب تستم پختنی را جیشوی و در نساگر رو پاڑا چه مثلا ولی پسندر که دوی راولی وی ویر خسندر بوی بس دوی بدا نساگر پکی راولی دای وقت برا بل قریص بوی چه داری چه شیرون ندیر وی او بل پختنی فکر کنم مخی تقریبا زواب شو
ترمال سیب چه چوک نساگانی پخپل گانو که راولی دوی دوی شخصی نظرون روی دوی بل زنده پر کار کوي نه پیغام چې دوی باسه نظر وی اما شکر اوسه پر ماتر اوسه پوری چې سمره غانی کړی دی امي وډی غانی کړی دی نو ما خپل شخصي نظر ده سیده اکثر د ملګرو نظر مې پکې خسته ده نو وخت دوی ډیر خپځای پښتنه وکړه چې دغه په کار د سندوب کې داسې یو به حیاي او به حرمتي اوس استعمال نشي به د شاعرانو په باره کې خبرې وکړه ترمن صاحب لکه تاسو وخت ویل سائل صاحب شاعر تقریبا کاروان صاحب صدف صاحب د تایو شعر تقریبا د درې شعر نه ما هم فکر کوم چې ویلې دي ترمن صاحب د سلا چمر خان وخې اوس او درویش درانی صاحب کلامونه زه ډیر کوشش کوم چې یو ښه شعر د ادب شعر هغه هر شاعر لیکلی وي شیر خوی لیک په وزن خوی یو څه وزن صحت پکې پروت وی یو څه مفهوم پکې پروت وی کوشش کوم اکثر داسې یو شیر انتخابوم او بیا کله ناکله کومګیا فرض کا دا اوس می څه ټپی ټپی زیویل دي هغه مم تورمان صاحب دی خلکو د مجبورت دی وجنه زیاتر مناول دی ټول خلک هم غزل نه وری یو څه ناس مناول سره یو ټپی غواړي یا نورې سرو کې غواړي یا مهني سندري نور
غواړي ټپی خو ټپی دا ما پیټ شي
ټپی زمې ته ویلې او دې ټپی شوی یو ټپی دی
ډېر خمنونه حبت سب یو وختونه بل غوښتل مې چې دا هم کوم لته سناغه دا چې ځوان کول نن سبا د تمثيل په برخه کې چې د هنرونو پانزینه مثلا باندې څنګه نه فارغيږي څه لاس تر وړ نشته مثلا دوی په کوم تھیاتر ګروپ کې سره راټول شوي دي یعنی د سې نری خو چې واده یو سند وي آیا عمل نن دوی وس څه لاس تر وړ نه لري څه کار په پښتکار شته کنه
ډیره پر ځای خبره ده او ډیر پر ځای سوال دی کله چې یو هنرمند فارغیږي نو ټولنه د تلورې نور کی بلکې دی باید خپل ځان ته یو لار وټاکي او ل خپل ځان داسې یو ورته وشي چې خلک ورته راجذب شي او د هنر په برخه کې کار وي او دا کار د ټولنې د خدمت او د ټولنې د پرمختګ لپاره وي لبا د مرغه داسې ځوانان فارغیږي چې په تصادفي شکل هنرونو په هنځي تر بریالي سیول او در پای پر موږ پدې کې دا شی احساس نه کی چې آیا ډرامه لیکوالان سولاست ډایرکټوران سولاست ک هنر عمومي مسیلین سولاست موږ در پای دا احساس نه کی او زړه مو په دې خاطر دات پر کاوه چې د یو بل ځوان ځای هم نیولې دي مصرف هم پر کیږي خو به نتیجه ده خبره یو شی دا هم دی بل مسله دا چې کله چې زمينه سازي ونسي نو هغه کسان چې ورته هم لري خو د ځان سره یو علایده فکر نه لري او دغه هنرمندانو دغه قویته یو لوري څوک ونه ټاکي نو دا خود به خود خون ساکیږي لبد مرګ موږ د بار حالات سره مخ یو خپل د نه ورته سره او دوهم د نه توجه سره چې دا دواړه مساوي کیږي په دې چې هغه ځوانان چې ورته لري هم خود به خود خور کیږي هغه ځوانان چې ورته نه لري په شون پونځي کې د نور خلکو ځایونه نیولې دي هغه هم لمنځځي په دې کې نو یو دوه دا سې یو څوک دا کیږي چې یا یو لوري وټاکي او یا یو څوک ولري چې په دغه لار کې لا تشویق کی یا یو ګوله ډوډۍ ولري غواړي د هنر لارخه ځان مطرح کی مز دا چې کسان خو یو شی چې رښتیا باید وویل سي هر هنرمند دلته وصال صاحب هم موجود دی او دانشار صاحب هم موجود دی نور هنرمندان به زمونږ راغوري هر هنرمند که خپل هنر د خپل ځان معشوقه و نه ټاکي د خلکو معشوق نسی جوړېدل د خپل ننداره چاندو د خپل مینوالو معشوق نسی جوړېدل نو دغه سي هنرمندان خصوصا د تمثيل په برخه کې لا ډېر کمایته لیدي چې د خپل هنر سره داس مینه وکله که تخبل ماش خیر سره نو نتیجه صفر اوس
ډیر ډیر مننه ابد چې اوریدم کې تاسو نن څه ډالې غوړی څه تم سری ډالې د اوریدم کله پار لره
تورمان صاحب ز دوه شان لرم چې دا پر سټیج تمثیلی جو عموما پر سټیج باندې ز خود سټیج مو مسئله ما پر سټیج باندې شان چوایم نو بیا د حرکتو په ذریعہ وی په کوم نو ز دوه شان لرم خو د پتا تو وایم چې یو د الفت صاحب نسب دی او یو د یو شعر دی د اسحاق ننګیال تاسو راته وایست
ګره به څه ماته خو دواړه محترم دي او دواړه خپل بیل خون لري خو د ننګیال څه شعر دی شوی هر وخت ننګیال خو دی وبخي هغه واقعا خپل شعرونه درلود او بدل نه ده کې یو شعر د ننګیال څه ومغو
د شعر عنوان دی شکاری د پیکټو سره پر سټیج باندې نو شتم تللی دی لیدونکو د اوریدونکو ما و بخښه ک پس ای توګه تر دې ورونه رسیدي شکاری هي شکاری آشنا درته سلام کوم پام کوا ماشه ته ګوت مور وړه هشکاری آشنا درته سلام کوم پرېږده چې دا ښکلی مرغۍ والوزي لاړې سي جوړې ګلونه سي ښکلې سي شایسته سي امیلونه سي واخلي په وزرونو کې تنکي بچي ومشي سينو کې ګلالي بچي سپینې سرې مشوکې زرکنې بچي پام کوا ماشه ته ګوت مور وړه هشکاری آشنا درته سلام کوم پام کوا ماشه ته ګوت مور وړه پرېږده چې دا شنو جلګو کې وزغلي پیغلې د اوسیو د دامان پر لور واړوي پیکې د شنه آسمان پر لور وخاندي راته اوسي مستي وکړي ولغړي نخري وکړي خوشي وکړي پام کوا ماشه ته ګوت مور وړه ښکاری آشنا درته سلام کوم پرېږده د غونچو پر لمن پریوځي زموږ د کلي باغ کې د سپرلي بلبل زموږ د خمارونو شرابي بلبل پرېږده چې په سرو مشکو وبولي زموږ د بام د پاسه د سپرلو سرود بڼ ته د غوټیو د ښکالو سرود مځکې ته د وریځو بارانو سرود پام کوا ماشه ته ګوتې مور وړه هشکاری آشنا درته سلام کوم پام کوا ګوره دا بی ژبې مرغان موله نه یې چې کوم وړ بچی بې موره سي تا هم ګوره پلارې او بچی لرې پېغله لور ښایسته زوی ګلالۍ لرې درد لرې هر سو لرې زړګۍ لرې پام کوا ماشه ته ګوتې مور وړه ښکاری آشنا
ډېر مننه عابد صاحب ډېر ښکلی ډکلمه د ارواښاد د اسحاق ننګیال د ښکلي شعر کله دومره شعر کې او د ډکلمې کې ستاسو په هنر کې داسې یو څه پراته ول چې وروسته تر هغې خبرې کول ستونزمنې شي په هر حال ښاغلی دانشیار یوه پوښتنه له تاسو نه هغه دا چې هر هنر ځان ته اخلاق لري ستاسو په هنر د عکاسۍ په هنر کې هغه کوم اخلاق باید یو عکاس په پام کې ونیسي څو مده مخکې داسې د غول چې زه فکر کوم چې هغه آکاس به د څېړن لپاره محاکمو ته دوی ته هم معرفي شو چې یو عکس چې دوی اخیستی و او وختونه هم ورنه شوی وه چې دا عکس د کسانو عکس چې اخیستل شوی و هغوی غوښتنه کړې وه چې دا عکس باید خپور نه شي ولې سره له هغې هم هغه عکس پور شوی و بیا دا موضوعات فکر کوم چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه شول فکر کوي چې کوم اخلاق مثلا د عکاسۍ په برخه کې د عکاسۍ د هنر په برخه کې دا ډېر مهم دي چې کسان باید ورته پام وکړي او له وروستیو لانجو ستونزو ځان وژغوري.
عکاسۍ که څه هم یو ښه رشته ده یو زړه راښکونکې برخه ده خو د نورو هنرونو په څېر ډېرې ستونزې او مشکلات او ډېر یو اصولي رشته هم ده. په عکاسۍ کې لکه څنګه چې تاسو وویل ځینې داسې مسایل دي چې حتی عکاس ټول ژوند تباه کوی شي. هغه د عکاسۍ یو تر ټولو مهم اصول دا دی چې عکاس چې د هر چا عکس اخلي د هغه باید یو اجازه لیک یا د هغه یو اجازه د ځان سره ولري چې هغه ورته اجازه ورکړي که عمرونه په دې حد کې چې هغوی د قانون له مخې د اجازې ورکولو حق نه لري نو د هغوی د والدینو نه باید اجازه واخیستل شي. همداسې ډېر نورې برخې هم دي چې په عکاس ته په راتلونکي کې مشکلات جوړوی شي چې یو باندې مخکې وغږېدو چې د عکس کې لاس وهل یا فوټوشاپ کولی په دې وروستیو کې مسابقې کې ما ګډون کړی او په هغې کې یوه کس لومړی مقام اخیستی و د دایکونډۍ څخه و هغه کس نو مسابقې هغه وروستۍ برخه وه نور د هر عکس اعلانېده او د هر چا جایزې ورکولې چې دې عکس ته داوران او ټول متوجه شو چې دې کې فوټوشاپ شوی او په ډېره زیاته اندازه داسې فوټوشاپ شوی چې په ډېر تخنیکي ډول او په ډېر اساس ډول نو هغه ورکړل شوې جایزه بېرته لغوه شوه. هغه ځي کې هغه عکاس ټولو یو ډول توهین یې کوو دا جایزه چې یو څوک په یو شي کې واخلي بېرته په هماغه ساحه کې لغوه کېږي هماغه ځي کې بیا یا ټولنې ته مښودل کېږي چې دغه عکاس دغسې یو جرم کړی و. دا ټول هغه څه دي چې د عکاس په غیر مسلکیتوب دلالت کوي. که څوک غواړي چې په مسلکي عکاسي وکړي هغه باید د عکاسي اصول اخلاق او دا ټول شیان په نظر کې ونیسي. که دغه مسایل په نظر کې ونیسي نو ښکاره ده چې په هر مسلک کې شهرت شته خو دوه ډوله شهرت یا به مثبت شهرت ته رسېږي یا به منفي. یو عکس یو عکاس په نړیواله کچه مثبت شهرت ته هم رسوی شي منفي شهرت ته. ما یې مخکې مثالونه وویل چې نړیوالې جایزې ځینو عکسونو ګټلي هغه عکاس په ټوله نړۍ کې حتی په افغانستان کې په هغه وختو کې چې زه عکاس نه وم ما یې نوم واورېده دغه عکاس چې یو نړیواله جایزه یې واخیسته خو کلونه پس درې کاله څلور کاله پس بیرته هغه عکاس خپل نوم خپل ارزښت او خپل هغه د هنر ارزښت ټول د لاسه ورکړه. اوس سو کاله کېږي چې دغه د عکاسۍ له نړۍ نه بیخي نوم او هغه نښان یې ورک دی حتی څوک یې نوم نه اخلي که نوم یادېږي په ډېر یو په بد شکل او په منفي الفاظو باندې دي.
ډېره مننه دانشیار صاحب. یو پوښتنه وصال صاحب تاسو نه هم لرم هغه ده چې پخوا به خلک د خپلو سندرو لپاره د موزیک جوړولو لپاره ثبت لپاره به د هېواد بهر تلل اوس آیا څومره امکانات مساعد دي دې لپاره چې موږ ځوان سندرغاړي په خپل هېواد کې دننه آیا داسې سټوډیوګانې د ثبت شته دی آیا داسې موزیک ډایرکټران شته دی چې دغه ستونزه حل کړي او دوی خپلې سندرې په خپل هېواد کې په ښو امکاناتو او په کم لګښت باندې ثبت کړي؟
ترمن سے تروسا پوریم ز بہر سندری ریکارڈ کوم خپل دل دچ مسمر کارون کڑی دینو اغا لا سترڑو نه لری اغا خوان پکینی وی اغا لذت پکینی وی زکا رزلٹ کمزوری وی کوالٹی کمزوری وی خوان پکینی وی اما مونږ د ویډیو په برخه کې ماشاالله ښه کار کوو. اوس ویډیو زمونږ ډیر ښه کیږي ډیر ښه کار کیږي د نور په پاتلا ډیر ښه کیږي. اوس دا غواړم چې پاینده کې دوی دغه اډیو د پارم چې کوم کار کوي چې دم لک خوي او ښه کار وکي نو بالکل دغه دوه درې ورځې مخکې هم زه تللی وم کوزې پښتونخوا ته هغه متاسفانه لارې بندې وي بیا واپس شوم نو بالکل ډېر ستونزه ده موږ ته وخت ډېر زیات تکلیف ده.
څه باید وکړو د ستونزو د هواري لپاره څه غوښتنه ده څه پیشنهاد دی؟
ولا از
پرمو سره ورته ستونزې فکر کوي د موسیقي برخې دی هغه پارک کې د کچې اخیری چانس دې خبره تاسو ته کړی شي
ترمن صاحب مونږ یو کار دا چې دلته مونږ خو سټوډیوګانی ولرو دغه ملي تاجران په کار د مونږ سره همکاري وکړي په دې مورت حکومت بار صورت کوي کنه کوي نو تر زه پرې تلته فرنګ وسنه لیکړي نو په کار دا چې مونږ دومره تکلیف کوو بهر وځو بهر ځو دا ډېر مونږ ډېر زیات تکلیف دا ولا وخت چې یعنی زه یقین وکړم چې زه لیتلی یم په میاشت زه په پېښور کې یا فرض کړه داسې نورو ځایونو ته چې سندرو لپاره ځم نو په میاشت زه پروت وم هوټلو کې کمرې نیول وو ډېر زیات تکلیف مونږ ته ډېر زیات هر ستونزه وي نو ډېرې خبرې پکې نه
کوو ستاسو په نظر باندې د تمثیل د هنر د غوړولو په ځانګړي ډول د سټیج پر سر د تیاتر څه کول پکار دي کومې ستونزې دي چې باید هوارې شي او په څه طریقه
ما مخکې هم باید اشاره کړې وای چې د شو ممثلینو شتون لږ نه دی اما مجبوریت یې ډېر دی موږ ډېری ممثلین لرو له بده مرغه بې کیفیته هنر ته مخه کوي په داسې حالاتو کې دی بې کیفیته هنر ته مخه کوي چې بچي تعلیم او تربیت ځینې غواړي خو هنر بیا بل څه ځینې غواړي او د دې لپاره موږ علاحده اکمال نه لرو یوازې د ممثلینو په اړه کې نه بلکې د هر هنرمند په اړه کې دا خبره صدق کوي چې موږ علاحده اکمال نه لرو چې موږ خپل هنر په صحیح توګه مخته یوسو هغه ستونزې په بل اړخ کې راته حل سي خو ولس هم نه دی ملامت ولس ته چې په صحیح توګه سم شی وړاندې سي ولس په پوهیږي خو که ښه شی وړاندې نه شي نو ولس به څه وکړي په دې کې بیا هم خپل چارواکي او هنرمندان ملامت دي زه وایم چې دا سمه ده چې تا ته د موقع نه مسایدېږي چې ښه هنر وړاندې کړي بې کیفیته هنر مه وړاندې کوه تر دې خو در بې کیفیته هنر نه هنر ښه دی ځکه د هنر نوم خو به نه پکېږي ملامتیا دلته د بې کیفیته هنرمندانو یا خپل د هنرمندانو چې بې کیفیته مواد وړاندې کوي په دغه برخه کې یوازې او یوازې خپل هنرمندان کولای سي چې یا مثبت هنر وکړي یا له هنر سره مخ شي وکړي په دې خاطر وایم چې هغه هنر ابل ورځ د استاد مومن مقصدی سره ناستو مې خبره راته وکړل چې دا ظلم نه دی چې یو څوک بل څوک په ټوپک وولي او ژوند یې واخلي بلکې تر هغه لوی ظلم دا هم دی چې یو څوک د هنر په نامه چټیات وایي د اولس مغز مخشوشي او د اولس احساس خرابوي نو دا خپل هم لوی خیانت دی نو په دې حالاتو کې د هنر د هنرمند او د چارواکو د مسؤلینو ډیر لوی مکلفیت دا دی چې ټولنې ته باید متوجه واوسیږي زه خپله چې هنري سفر مې پیل کړی دی ترمان صاحب لا تر دې مهاله زه لسو ولایتو ته تللی یم ما هیڅوک په دې برخه کې نه اکمالي ولس دی چې ما اکمالي تشویقي مې مینه راکوي محبت راکوي هو ما ډېر زحمت ایستلی دی ما اته کال پر د جاسوس ډرامې پر سکریپټ باندې زحمت ایستلی دی ی دوه کاله مې تمرین پر کړی دی د دوه کالو تمرین او اتو کالو د سکریپټ پر لیکنه او هغه ته نوي نوي موضوعات ور داخلول زړه ځنی استل د دې باعث ول چې پر هر سټیج اجرا وکم هیڅوک نه پاتې چې سټیج ته راولاړ نسی نو زه په دې باور سولم که با کیفیت شي وړاندې سي خلک په پوهیږي ولس نه دی ملامت ولس ته با کیفیت شي وړاندې که چرچکی دته کوي که به کیفیت شي وړاندې کې نه دته کوي
ډیر مننه دانشیر صاحب د اکاسې د هنر په برخه کې فکر کوي چې ستونزې څه دي او څه باید وشي کپلنډو باندې یو دوه دخل
دا کسي په برخه کې په افغانستان کې ډېر ستونزې دي دا چې اکثریت افغان کسان نه توانی کې په اساره هغه نړیوال شهرت ته ورسیږي هغه هم دا ستونزې دي ځینې کلتوري مسایل دي ځینې نور مشکلات دي حتی خلک تر اوسه د کسي او د کامرو سره عادي نه دي په یو بدل سترګ ورته ګوري په یو بل نظر ورته ګوري کامرو ته کسي ته عکس ته خو برعکس که کله یو خارجي عکاس راځي هغه په یوې موضوع پسې ځي او که یو داخلي عکاس راځي هغه په یوې موضوع پسې ځي ډېر فرق کوي هغه ته خلک هم ستونزه نه جوړي یو ډول احترام هم ورته قایلي خو برعکس که یو افغان عکاس هغه څومره استعداد ولري څومره په دې موضوع ښه حاکم یو کار کوي شي خو د خلکو د وجې په هغې کار نه شي کوی مزاحمتونه او مشکلات ورته جوړېږي بل لکه څنګه چې مخکې په عابد صاحب وویله خپل د عکاسانو یا د هنر د خلکو مشکلات هم دي که یو بهرنی عکاس راځي دلته په یو موضوع کار کوي هغه سره وسایل امکانات پیسې هر څه وي خو زه په ډیرو ناچیزو امکاناتو په هغه موضوعاتو کار کوم. زه 15 کاله کېږي عکاسي کوم، تر اوسه د خپلې کامرې صاحب شوی نه یم، یو کامره نشم اخیستی، ځکه دا زما اقتصادي ژوند هغه ټولنیز ژوند می اجازه نه راکوي چې زه د خپل ژوند پیسې راوالم او کامره دې پرې واخلم. ډېر کله داسې کېږي چې زه ډېر ښه موضوعات او ښې سوژې پیدا کړم او ښه عکسونه واخلي، ولې ما سره کامره نه وي. زه خپل داسې یو کامره نه لرم چې هغه دې ټوله میاشت یا ټوله هفته له ما سره وي. دغه مسایل هم دي او د خلکو لخوا عکاسانو سره په ځانګړې توګه به ووایو. نورو برخو کې هم دا مشکلات شته، خو د عکاسانو سره هم ډېر مشکلات دي. که وغواړي یو چانه اجازه واخلي، وکس واخلي، پرته له کومې ستونزې هیڅ مشکل به نه لري، هیڅ مسله به نه وي، بس چې کامره وګوري و اجازه نشته. دغسې وختونو کې اکثره عکاسان چې ما لیدلي هغوی مجبوره شوي دي چې پټ په پټه عکس واخلي، ځکه هغه عکس به دا ارزښت لري چې دی باید واخلي، او هیڅ ډول کلتوري او بله ستونزه به نه وي. خو یو دم به یو کس د ټولنې به راپاسي او مخالفت به وکړي چې دا عکس ما اخلي او مشکل به جوړ کړي. نو دغه مشکلات ډېر زیات دي، نه یوازې د خلکو سره بلکې حتی امنیتي ادارې د ځینو وختونو کې د عکاسانو ته مشکلات جوړوي، او ځینو په مسایلو کې د یو ښه عکس د اخیستو مخه نیسي. ځکه موږ وایو چې عکاسي متاسفانه په پښتو کې موږ تر اوسه د عکاسۍ دپاره هیڅ ډول درسي موادو حتی یو تعریف نه لرو. نو دایراریانو یو تعریف ورته جوړ کړی و، عکاسي شکار لحظات است، د یوې لحظې ښکار عکاسي ده. هر هغه عکس چې جایزې اخیستي او شهرت یې پیدا کړی دی، هغه داسې عکس دی چې په یوه ثانیه کې پیښ شوی، یوه ثانیه بعد بیا په 10 کالو هغه حالت نه ده رامنځته شوی. دلته چې هغسې یو حالت سره عکاس مخ شي، نو دفتن یو نه یو خوانه پورته یو مشکل جوړ شي، هغه عکس به د لاسه لاړ شي، او بیرته د عکاسۍ په اصولو کې دا نشته چې عکس دې جوړ کړی شي، یا یو چاته ووایي ته داسې وکړې، هسې وکړه عکس دې جوړ کړي.
ډېر ډېر مننه دانشیر صاحب. سر صاحب، یو 3 دقیقې نورې هم لرو خپرونه دپاره، فقط تاسو نه یو بل ډالۍ هم غواړو. او د نشار صاحب خو ډالۍ د سیوڅره د هنر چې هغه اوریدونکو ترس په سټوډیو کې شو، چې ما نه به څوک شنو واخلي، بیا په فیسبوک کې دوستانو ته سره شي.
ما نه فکر کوم چې دا ټول د زمزمیت لپاره هغه برابر کړی دی. دا ساده اوسې دون دے لا د خپل کلې دے دا خار د لیوانو ندی نن رات ویل چې دا ساده اوسې دون دے دا د خپل کلې دے دا خار د لیوانو ندی یار ستم ګرا دمرزل را باندې مسیزا یار ستم گرا دم رزل را باندی مسیزا یار ستم گرا دم رزل را باندی مسیزا نامی زل ظلمے دے دم رزر دو زڑی دون دے داد خلو کلے دے دا خار دلے ونو ندے دا خود سا فرض اے ناسحا شپو رکڑو تا دا خود ستا فرض او ناسحا چې پور کړو ستا دا خود ستا فرض او ناسحا چې پور کړو تا له ندی قربان شم زما عمر د توبو نه دے دا د خپل کله دے دا خار د لیوانو نه دے دا د خپل کله دے دا خار د
ډیر خوند وکړ نن د درېو هنرونو له مخکښو سره په سټوډیو کې اوریدونکو ډاډیم چې ورنه خوند اخیستی وي. د نننۍ خپرونه په ځانګړي ډول له خپلو درنو مېلمنو هر یو له ځوان سندرغاړي پیژندل شوي سندرغاړي ښاغلي مبین وصال مننه کوو چې په سټوډیو ترغې او برخې وخت سره په خپرونه کې له ځوان تکړه کاس ښاغلي دانشار سب څخه هم مننه کوو چې د ډیر لری لارې له ننګرهار څخه راغې خپرونې ته کورې ودان ژوندي اوسئ او دغه شان له افغانستان ویاړ د افغان ویاړ د هر افغان ویاړ ښاغلي جاوید عابد صاحب زموږ د ځوان ممثل او د سټیج د لوبغاړي څخه هم مننه کوو چې راغلل په خپرونه کې راسره برخه واخیسته. قدر منو اوریدونکو له تاسو درنو هم مننه کوم چې د تلیفون په کرښه مو خپل پوښتنې خپل نظریات خپرونې په اړه له موږ سره شریک کړل او له میلمنو سره مو د زړه خوله وکړه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خو په تلو تلو کې یوه خبره په یاد لرئ چې د ځوان فکر خپرونه هر اونۍ له دوو نه تر دریو بجو پورې د سې شنبې په ورځو په ژوندۍ بڼه خپرېږي او تاسو کولی شئ چې د ځوانانو اړوند موضوعات په دغه خپرونه کې واورئ او په ژوندۍ بڼه خپل نظرونه او پوښتنې هم له موږ سره شریک کړئ. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارو. خوانه ولرئ.